عمله د دې بایش و چې واشنگټن پر انقره بندیزونه ولګوي او د بندیزونو لاره د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابله د قانون په اساس ترکیه د اف 15 جنگي جیټ الوتکو د پیرولو پروګرام څخه ووتله. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان نت پرایس تیره اونې ویل چې متحده ایالاتونو هند ته له دې قانون څخه د معافیت د ورکولو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
مخکخه خزی
ازادي رادیو تشرغلاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبريږي زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان شذینه څارنوالانو د شذو په برخه کې څه ډول خدمت کړي او په قضا کې د دوی حضور څومره ګټور ثابت شوی. دا شذې اوس په څه حال کې دي او دوی خپل راتلونکي څه ډول ویني؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ میلمنی څارنواله هیله محبتي او څارنواله منوره ناصری دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا په دې خبرونه کې خپلې تبصرې را سره شریکې کړئ، زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 00420221205001. او اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د واتساپ له لارې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221205001. اوس هم ورځم د دې خبرونې د لومړۍ میلمنې پر لور چې همدا اوس لمر سره پر لیکه ده د تلیفون لاري څارنواله منوره ناصری. اغلی ناصری، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ. سلامونه،
وخت مو په خیر. تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته هیله ده چې ژوند مو په خیر وي.
اغلی ناصری، که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې د څارنوال دنده څه وي، یو ښځینه څارنواله څه ډول کار کوي؟
په لومړي سر کې باید ووایم چې څارنوالان البته هغه رقم چې قوانین ورته ټاکل شوي دي او تعین شوي دي د هغه مطابق باندې خپل کارونه مخته بیایي. او ښځینه څارنوالې اکثرا په د ښځو د تاوتریخوالو په ریاستو کې ډېر کارونه کول او دوی عدالت د ټینګښت لپاره خورا زیارونه بستي، ځکه زموږ یوازې ښځینه نمایندګانې په موږ په کابل کې نه شو هغه کولی ته ووایي. کابل کې که تاوتریخوالی کم دی نو ټولې ښځې به هم داسې وي؟ نه، داسې نه ده. تاسو باور وکړئ داسې ښځینه او داسې مېرمنې موږ ته راتلې په څارنوالۍ کې چې ډېرې به مظلومې واقع کېدلې، خو د هغوی داسې یوه اداره څوک نه وه په هغه سیمو کې او هغه لرې پرتو سیمو کې چې د دوی اواز اوچت شي. او کله به دوی قضیه څارنوالۍ ته راغله ډېر به دوی په تکلیف کېدل، حتی کورنۍ شخړې به ورته پیدا کړي، د کورونه به وویستل شوي. که ته د قضیه مخته بوتلله موږ د نور نه منو، یعنی ډېرو مشکلاتو سره دوی مخامخ وي. او تر منګه به چې ورسېده بېله شکه چې موږ هم جنس وه او موږ به حتما دوی سره همکاري کول. دوی ته به مو لارې وښودلې چې قانون تاته دغه حق درکړی دی، خدای تاته دغه حق درکړی، شریعت دغسې او قانون دغسې حق درکړی دی، او ته باید تېنه دفاع وکړې او دومره چپه خوله او پټه خوله هم ما پاتې کیږي. یعنی دا هغه مسایل چې موږ ډیر تر ډیره پورې تجربه پکې لرو او ډیر مو مختم بولې دي، او دغه مسایل موږ ډیر مختم بول.
ډیره مننه اغلی ناصری. اوس به د خپل دوهمې میلمنې پر لور ورسو. هیله مجتبا له موږ سره د تلیفون د لارې وصل ده. اغلی مجتبا، مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
خواهش کوم، سلام تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته.
اغلی مجتبا، مخکې زموږ میلمنې اغلی ناصری په دې اړه خبرې وکړې چې په قضا کې د ښځو حضور ولې مهم دی او د دوی د څارنوالانو د دندو او د هغوی د وظیفې په اړه باندې یو څه تشریحات ورکړل. تاسې که د دوی د خبرو په دوام یو څو خبرې په دې اړه باندې وکړې چې د ښځینه څارنوالانو کار په افغانستان غونډې ټولنه کې ولې مهم دی ستاسو په نظر؟
ډیره زیاته مننه کوم. لکه څنګه چې زمونږ خور وویل د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیر زیات لوړه ده، او کوم خشونت یا کوم تاوتریخوالو چې د ښځو په وړاندې کېږي باید دلته یو عدلي او قضایي ارګانونه وي چې په دې اړه رسیدګي وکړي. او که چېرته موږ فرض وکړو چې په عدلي او قضایي کې ښځو شتون ونه لري، نو افغانستان یو عرفي ټولنه لري، بیا ښځو دا جرأت نشي کولی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورشي او مراجعه وکړي او خپل غږ پورته وکړي، ځکه دوی وایي چې هلته نارینه ده او موږ په راحت ډول خپل مشکل ستونزې نارینه سره شریک نشو کولی. نو دوی وایي چې باید موږ خپل مشکل ښځو ته ووایو، ځکه یو ښځه ډېر ښه کولی شي چې د یو بل خپل د یو امجنس غږ او درد سم پورته کړي. نو بنان په دې اساس د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډېر زیات مهمه ده.
مننه هله جانې چې په دې اړه مو خبرې وکړې. اغلی ناصری کبیر، ته تاسو تراسم تاسو اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟ اوس د شذینه څارنوالانو لپاره شرایط څه ډول دي په افغانستان کې؟
ډېره زیاته مننه. وضعیت خو اوس تاسو خپله په دې جریان کې وئ چې کله چې حکومت رنګ شو څارنوالۍ اداره هم رنګ شوله، او اوس د اوس مهال لپاره موږ په عموم کې که زه ووایم 10,000 څارنوالان لرو، او د دوی سرنوشت اصلا معلوم نه دی، هغه که ښځینه څارنوالان دي او هغه که نارینه څارنوالان دي. تاسو باور وکړئ که تر اوسه پورې د دې 4 میاشتې تېرې شوې د دې حکومت، خو تر اوسه پورې لویه څارنوالي یو سرپرست نه لري، چې یو سرپرست رهبر دوی درلودی او دوی خپل کارمندان راغوښتلي وای. زه په د آیندې لپاره اصلا خوشبینه نه یم، یعنی تاسو باور وکړئ چې څومره په زحمت باندې موږ هر یو هر ځوان او هر انجلۍ او پیغله هر انسان خپل ځان رسوي. خو له بده مرغه تر دې دمه پورې ما داسې یو هیله مند اقدام د دې حکومت له خوا نه ونه لیدی چې د څارنوالانو په حق لی کړی وي او موږ ورته لږ خوشحاله سوي اوسو. نو تر اوسه پورې خو زه ناهیله یم، او زه دا باور نه لرم چې آینده کې به هم زموږ داسې سرنوشت تعینېږي، ځکه زه اصلا معلومه نه ده چې دا اداره به په آینده کې د دوی په حکومت کې شتون ولري که ونه لري.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې 10,000 څارنوالان تقریبا په افغانستان کې کار کاوه، دغه 10,000 څارنوالان اوس ټول په افغانستان کې پاتې دي که یو شمېر یې د باندې وتلي دي؟
خام دا ډیره زیاته زما ساقه تاسو ته ویلای نشم، خو داسې یو نهاد یا داسې یو هیواد کوم تصمیم عمومي نیولی وي زه په جریان کې نه یم او داسې به نه وي. خو که څوک هم تللی وي د خپل د شخصي لګښت باندې به تللی وي، یعنی هغه ډېر د ګوتو په شمار خلک دي، او نور ټول همداسې بې سرنوشته پاتې دي، معاشونه نه دي اخیستي، اقتصادي ناورین ډېر زیات دی او همدا بې سرنوشته دي، او د دې په تمه دي چې دوی ته تعین سرنوشت وشي چې بالاخره په آینده کې به د دوی په سرنوشت باندې څه کېږي، آیا دوی همداسې بېکاره په کور پاتې کېږي، د دوی نه کار اخیستل کېږي په آینده کې، او یا به قرار همداسې په خپل کورونو ناست وي، او یعنی د دوی سرنوشت بالاخره څه کېږي. داسې یو مشکل دی او داسې په یو نامعلوم او خلای معلوماتي کې موږ فعلا حضور لرو او اعلامه لري همداسې.
ډیر مننه. هله جان تاسو د منور جان خبري واوریدلې، دوی ویل چې ګن څارنوالان اوس په کور باندې بیکاره ناست دي، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي چې څومره کسان تاسو په نظر چې له تهدید سره مخامخ شوی دي، آیا ټول څارنوالان له تهدید سره مخامخ دي که یو شمیر یې دي، او تاسو ویل اوس کار ته نه ځي په دې خاطر چې د لوی څارنوالي دفتر تړل شوی دي که څنګه؟
ډیره مننه کوم. بلې، هو، اولا خدا باید ووایم چې پنځه میاشته کېږي چې څارنوالان خپل معاشونه نه دي اخیستي او سخت اقتصادي ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. چې زه چې د خپل همکاران نه حال لرم واقعا دوی ته متاثره کېږم، او بل دوی خپل د ژوند نه دارېږي. هلته په صورت عموم ټول څارنوالان چې نوم یې څارنوال دي تهدید لاندې دي. حتی هغه کسان چې په څارنوالۍ کې په اداري بخشونو کې کارمندان پاتې شوي وو، دوی هم خپل ځان په خطر کې احساسوي، او د دوی د ژوند مسؤلیت لپاره هیڅ کوم تضمین نشته. او که هغه نارینه دي که هغه ښځینه دي، ټول امنیتي ستونزې لري او هم ورسره اقتصادي ستونزې لري. متاسفانه داسې کوم خاص برخلیک یا کوم هغه دوی ته ویل شوی نه ده چې بالاخره دوی د تاسو سرنوشت برخلیک څه رقم کیږي. زمونږ همکاران بار بار د طالبانو مشرانو ته مراجعه کړې دي، دوی ته ویلي چې تاسو باید زمونږ تکلیف، زمونږ سرنوشت باید تاسو ووایئ چې بالاخره مونږ څه وکړو، پاتې شو، لاړه شو، کوم بل دندې ته پیدا کړو، کراچی ځان ته هغه کېدو، نو څه وکړو؟ مونږ خو بالاخره مشکلات مدیر دی، مشکلات لرو، څنګه وکړو؟ مګر متاسفانه داسې کوم مرجع نشته چې دوی ته قناعت بخش جواب ورکړي او د دوی ستونزې ته رسیدګي وکړي. نو واقعا څارنوالان په عموم کې ډیر زیات متاثر دي.
تاسو چې اول ځل چې افغان حکومت سقوط وکړ، تاسو غوښتل چې بیرته خپل کار ته ولاړ شئ، کله چې تاسو دفتر ته ورغلاست، تاسو ته څه وویل شول چې باید کور کښینی؟ دغه کیسه که تاسو موږ ته وکړئ.
بله بله، او هماغه ورځ چې انقلاب رامنځته شو، او مونږ اصلا خبر نه وو، اصلا مونږ دا فکر هم نه کوله چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي. خو بیا هم مونږ په ډیر زیات علاقه خپل دند ته لاړو. مونږ وویل مال خیر، دا خو انقلابونه دي، په هر ایواد رامنځته کیږي، نو دا خو په رهبری سطحه کې دا تغییر و تبدیل راځي، مګر مونږ ځو خپل هغه ورځني کارون مخ ته بیایو. مګر متاسفانه کله چې مونږ څارنوالۍ ته ورغلو او هلته ورسېدو چې هغه پخوانی ګاردان نه وو، او طالبان چې په بدون د یونیفورم د دوی هویت هم معلومه نه وو چې آیا واقعا دوی طالب دي نه دي، نو مونږ ته وویل چې تاسو باید رانه شي او منتظر پاتې شي چې زموږ مشران څه وایي او څه فیصله کوي، وروسته بیا تاسو راتلای شي. نو د هغه ورځې نه تر نن ورځې پورې تقریبا پنځه میاشتې تیر شوي ده، تر اوسه پورې معلومات نشته چې بالاخره څه کیږي او کله څارنوالان کولای شي چې خپل دند بیرته پیل کړي.
مننه آغلی ناصری، که ستاسو څخه دغه پوښتنه وکم بیرته، چې آیا تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ چې په افغانستان کې څومره دقیق ښځینه څارنوالانو شمیر، که تاسو ته معلومي په دې اړه کې څه معلومات راکئ، او په دغه اړه که راته ووایاست چې تاسو چې همداراز خپل کار ته بیرته ورغلاست، وظیفه مو غوښته چې دوام ورکئ، تاسو ته څه وویل شول؟
ډېر زیاته مننه. داس دقیق معلومات زه نشم ورکولی، خو که تقریبي ووایم، ما تقریبا درې زره څارنوالان موږ په ټول افغانستان کې ولرو، البته د میرمنو برخه کې، چې دوی ټولې څارنوالانې او همداسې اداري کارکوونکي وي.
دې اداره کې به کار کوو او همداسې کله موږ هم د ګران همکاري هله جانې په نظر باندې ته یو ځای موږ کله ولاړو سارنوالی ته او هغه وخت دا حکومت البته جمهوریت سقوط کوو موږ خپل دفترونو کو او هیڅ کوم همداسې فکر نه کوو داسې یو لوی تغییر به هیواد کې راشي چې دا کله چې نظام سقوط وکړ موږ خپل کورونو ته راغلو او دا هله مدلو ده چې ممکن 15 ورځې بعد یو هفته بعد به موږ بیرته خپل دندو ته ځو ځکه موږ عام وګړي وو موږ هغه خلک یو چې نه مو په حکومت کې یعنی داسې چارواکي وو نه مو رهبری وخت کې څه کار درلودی یعنی هغه اجرایه قوه وو چې موږ خپل کار کوي او حتما باید موږ ځای په دې کې مشخص وي چې کله بیرته یو هفته وروسته موږ لا خپل وظیفو ته دا مولی دلته د سانوالي دروازه ترل سوي وي او هیڅ اجازه نه ورکوله او لسه هر هغه پریکړه چې موږ رهبری تاسو په اړه باندې وکړی تاسو منتظر شي او پس لغه به تاسو راځي او موږ تر نن د 15 میاشتې کابو در 15 میاشتې کې موږ د دوی د رهبری د فیصله په تمه یو چې دوی به بل اخره د موږ په سنوش باندې څه فیصله وکړي مګر تر اوسه پورې داسې کومه فیصله نه ده شوې د سانوالانو په سنوش باندې او داسې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم ښه خبر موږ نه دی اوریدلی چې موږ لږ څه هیله منځو دې ته چې بالاخره موږ بیرته خپل دندو ته ځو موږ به خپل هغه خدمت پخوا به موږ خپل خلکو ته کول بیا به هم ادامه ورکړو متاسفانه داسې تر اوسه کوم خبر ما نه دی اوریدلی او لا هم په تمه یو چې دوی توجه وکړي که زموږ آواز اوري توجه وکړي دغه قشر ته ځکه دا ټول تحصیل کړی قشر دی دا ټول هغه کادران دي چې تر ماسټریه پورې دوی تحصیلات کړي دي او د دوی نه د ګټه واخلې د هیواد کې ځکه دوی ته فرق نه کوي که هغه جمهوریت وکړه هغه امارات دی هیڅ مهمه نه دی مهم هغه مشترک منافع دي دوی ته او مهم هغه دی چې دوی خپل هیوادوالو ته هیواد ته خدمت وکړي ځکه دوی کډرونه دي دوی هغه تحصیلات کوي نه غواړي دغه انرژي په نورو حکومتونو کې او نورو ځایونو کې دوی مصرف کړي غواړي په همدې هیواد کې او د خپل خلکو تر څنګ مصرف کړي
بلې او اغلی ناصری آیا تاسو د لهغه راهیسې چې په قرباني کې شنوال سوي یاست معاش مو اخیسته دي کنه د ټولو څارنوالانو معاش قطع سوي دي
متاسفانه چې د کله نه چې سرانوالي دروازه تړل شوې ده د 15 میاشتې شوې هیڅ سرانوال تر اوسه پورې یو روپۍ هم ترې وای د معاش په هغه باندې نه دی اخیستې یعنی هیڅ معاش نه دی اخیستې او متاسفانه ټول داسې دي لکه ډېر یعنی په فقر کې ژوند کوي ژوندونه یې خراب دي ځکه زه هم همکاران نه ته حال لرم او نور سرانوال صاحبان نه ته حال لرم دوی حتی باور وکړي دې ته دوی احتیاط شوی دی چې د خپل د زړه ټوټه د خپل اولاد خرڅ کې ترڅو چې د نور اولادونو خوراکه برابر کړي یعنی نور کورنۍ په هغه ته خوراکي توکي واخلي ځکه دا ستونزه ده یو تاسو فکر وکړئ نو موږ لپاره د امنیتي ستونزه ده او ځکه دا تقریبا 2 زره زندانیان ځکه له دوی خلاص کړل د زندانیانو دا خو یوازې سیاسي جرایم نه وکړي دوی هغه جرایم کړی وو چې دغه خطرناک جرایم لکه قتلونه کړی وو لکه لاري دی خلکو ته سرقتونه کړي وو دا هغه مجرمین وو چې متاسفانه البته دوی ته د ناپېژاند شمیرونه زنګونه وهل کېږي دوی ګواښل کېږي او په زمن کې دغه 3 میاشتې که 15 میاشتې تر اوسه تیرې شوې دي موږ تقریبا د دې شاهدانو چې 6 نفر زموږ همکاران په مرموز ډول باندې دوی وژل شوي دي اصلا دا ښکاري نه چې دا کار چا کړی دی یعنی د کوم اخوانه دا سرنوالان وژل کېږي نو یو خو د تهدید مسله ده چې دوی د کورونا نشي وتلی د کورونا د کورنۍ نه لرې ژوند کوي تاسو باور وکړئ چې په میاشتو به خپل کورو کې نه وي ځکه دوی ته د تهدیدي زنګونه راځي او چې کله زنګ راځي دوی وایي چې زما کورنۍ لپاره مشکل جوړ نشي زه به ځان یو خواته پټ کړم او ما سه پټ ژوند کوي او له بلې خوا دا کورنۍ او یوازینۍ سترګې به ټول همغه معاش ته وي یوې میاشت نه بلې میاشت هغه معاش ته کله اخلي دوی هغه خپل خوراکي توکي خپل ضرورت برابر کړي او متاسفانه چې ماشونه هم قیدي او دغه مشکلات سره دوی سره دي نو ټول همدغه رقم منتظر دي چې بل اخره د امارات اسلامي او طالبان د دوی په حق او د دې سرنوشت په حق یو داسې تصمیم ونیسي چې د ټولو په خیر وي، هم د حکومت په خیر وي او هم د سرنوالانو په خیر وي.
بله آغلی ناصر، تاسی ویل چې یو شمیر همکارانو ستاسی همکارانو خپل اولادونه خرڅ کړي چې د نورو اولادو د پاره دوی د خوراک توکي برابر کړي، یعنی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دغه کې یو یا دوه کیسې تاسو موږ سره شریکولای سئ؟
متاسفانه زه هویت نشم مشخص کولای چې زه مشخص وایم نوم یې واخلم، ځکه ما تاسو وویل چې تهدیدات اوس هم شته دي او د دوی هویت، حتی تاسو باور وکړئ چې موږ حضوري مصاحبو ته نشو ازلیدلی ځکه موږ ګواښل کیږو د خپل د نوم، چې کله موږ نوم اخیستل کیږي موږ د تهدیداتو له غنه خپل مستعار نمونه کله ږدو، یعنی داسې مشکلات شته دي. او دا البته شاهد وو چې ډېر دوی اقتصادي مشکلات لري او کله چې د خپل قصې کوي واقعا موږ ورته مایوسه کیږو چې نه مو څه د لاسه کیږي او داسې موږ یې ورو واقعا روح ناراحته کیږو. او هیله مو دا ده چې د دغو خلکو او د دغو د دغه قشر دغه ستونزې حل شي او یو خاصه توجه ورته وسي.
بله مننه آغلی مجتبی، تاسو د ناصری صاحب خبري واوریدلې، دوی یادونه وکړه چې څارنوالان له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له څه ډول امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، او د دوی شمیر هم ډیر زیات دی چې په دوی یاد کوي په ټول افغانستان کې، او دا ټول په کور باندې کښېنول سوي دي. تاسو د خپل کور کې دغه یو کومه کیسه لري یا د خپل همکارانو څخه مو اوریدلې وي د دوی د اقتصادي ستونزو یو یا دوه کیسې ک تاسو موږ سره شریک کړئ، نمونه او هویت یې ما وایست ځکه چې د امنیتي ستونزو په خاطر باندې موږ نه غواړو د دوی معلومات شریک کړو.
بلې، و لکه چې هغه زموږ ګرانې همکارې وویله، خو زما ترور هم په لویو څارنوالۍ کې څارنواله و، هغه هم یعنی اوس چې ورسره تماس لرم موږ ورسره اقتصادي مرستې کوو. ډېر په سخت حالاتو کې هغه بیچاره قرار لري، د کور کرایه پاتې ده، معاش نه ده اخیستې، همداسې ډېر زیات مشکلات لري. نو دا زما ترور ده یو عادي مثال ده. همداسې تاسې فکر وکړئ چې زما د ترور غوندې سلهاو کسان څارنوالان په همدې مشکلات کې اخته شوي دي، او تر اوسه دوی دعا کوي او د دوی سرنوشت معلومه نه ده چې بالاخره څه کیږي او آیا دوی ستونزې حلیږي یا هم همداسې دوام پیدا کوي. او بیا تر ټولو هغه دا ده چې هم دوی اقتصادي ستونزې لري څارنوالان، چې معاش ورته نه ده ورکول شوی. د اسد میاشت تقریبا په آخري کې دا انقلاب رامنځته شو، موږ څارنوالان ټول په یو میاشت کې کار کولو او حتی د میاشت تنخوا موږ نه ده اخیستې، موږ نه ده راکړ شوی. نو دوی دوه ستونزې سره مخ شوي دي، هم اقتصادي ستونزې سره او هم امنیتي ستونزې سره. نو واقعا د څارنوالانو حالت ډېر زیات خراب دي، حتی زموږ همکاران ته بیخي استرس هغه عصبي تکلیفونه پیدا شوي دي. دوی نه پوهېږي چې بالاخره څه کیږي او آیا دوی ژوندي پاتې کیږي، دوی امنیت خوندي کیږي نه کیږي، دوی ته معاش ورکول کیږي نه ورکول کیږي. نو واقعا زه متاثره یم، او کله چې دا حالت ذهن ته راځي او په یو څو دقیقې چې دا موضوعات باندې ډېر زیات سوچ کوم، زه همداسې فکر کوم چې همدا مرګ ده، همدا تدریجي مرګ ده چې موږ ګورو.
ډیره مننه آغلی مجتبی، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. آغلی ناصری، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې تاسو ډیرې ستونزې ګاللې دي د خپلو زده کړو پر مهال، که تاسو زموږ اورېدونکو ته د خپلو زده کړو او د تجربې په اړه یو څه معلومات ورکړئ چې تاسو څنګه زده کړې کړي دي، چیرته، او د خپلې تجربې او کار په اړه که یو څه معلومات ورکړئ اورېدونکو ته.
ډیره زیاته مننه. البته هر په افغانستان کې د هر انجلۍ لپاره او د هر میرمن لپاره تحصیل کول یو ستر ناورین دی او یو ستر ستونزه ده چې بالاخره هغه په مبارزه باندې دا مخته وړي. زه هم د همغو پښتنو نجونو نه یم چې کله زه مکتب ته شامل شوم، د خدای فضل دا دی چې زما کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ ده. البته زما د ورونو د پلار تشویق را سره و ما وکړی چې زه مخته ولاړ شم، مګر زما قوم زما د تحصیل مخالف و. یعنی هغوی دا همیشه به دا خبرې زما پلار لپاره تکولې چې د نجونو یې په تعلیم باندې څه هماغه چې قرآن کریم زده کړي هماغه ورته کفایت کوي، نو ضرورت دي چې څه ده چې ته مکتب کې شامل وې. او بیا خو خوشبختانه چې زما کورنۍ دا خبرې ونه منلې او ما د مکتب ته کله شروع کړه هغه مې خلاص کړه. او په تقریبا څلور کاله ما سوي امتحان ورکړه، ځکه ما علاقه درلوده چې زه باید زر فارغه شم. د کله زه د مکتب نه فارغه شوم بیا مې پوهنتون شروع کړه او دا حقوق شم حقوق او سیاسي علوم زما ډیر خوښ و. دې رشتې ته زه کامیابه شوم او دا مې ولوستله. کله مې چې دا ولوستله بیا شوق د وظیفې راغی. او کله چې زه ما کوشش کوم چې زه وظیفه واخلم، نو په دې کې ما ډیرې ستونزې وګرلې. تاسو به وایو کې رقابتي ازموینې خو یو ښېګڼه دا ده، یعنی انسان خپل په لیاقت باندې او خپل په هماغه کوښښ باندې دوی کامیابېږي. خو کله چې زه کامیاب شوم خې نمرې مې واخیسته. د دې په هغه تر څنګه زه کله تعینات تعین کړم تقریبا شپږ میاشتې کوو میاشتې ما ډېرې منډې وهلې، یعنی نه ډېرې ستونزې راته پیدا شوې چې زه بالاخره وظیفه مې واخیستله. او چې کله مې وظیفه واخیستله نو بیا ما خپله ماسټري شروع کړله کابل پوهنتون کې. او تر ماسټري پورې ما خپل زده کړې وکړلې. خو درېم سمستر کې دغه او تقریبا یو میاشت بعد د څلورم سمستر د ماسټری کې کېدل مته ما باید ماسټری خلاصه کړې وای. خدا انقلاب را مېسته شو او تر نن پورې زما هغه هیله چې ما د هندې لپاره درلوده چې زه به فارغې کوم تکاله او بیا به ډاکټرا ته البته سپتنام کوم او زه به بیا ډاکټرا شروع کوم هغه هیله زما په ژبه پاتې شوه. ځکه د پوهنتون دروازه تر نن پورې تړل شوې ده. هغه پنځه میاشتې شوې د پوهنتون دروازه تړل شوې ده. او زما په شان باندې د هر یوې محصلې او هر یوې نجلۍ ته او هر هغه ځوان ته محصل و هغه هیله او ارمان په ژبه پاتې شو چې دوی به دا هیله درلوده چې زه به خپل تحصیلات تماموم، خزای کې بدن دا تشتره کوم موزان به یو موقف تر رسوم. متاسفانه دا ټول په ژکه پاتې شول او تر اوسه پورې پانتونو دروازې تړل شوې دي، د دندو دروازې تړل شوې دي. نو دا ټول هغه نو مې ځان دې چې کله زموږ چاته راولېږي وقان ډېر یعنی تاثیرات لري او ډېر سره یعنی مایوسه کوي له ژونده. نو هیله مې دا ده چې په آینده کې یو رڼایي موږ سره پیدا شي، صدقل مو کولی شو وکولی شو چې خپله هغه هیلو ته ورسیږو، خپل تحصیلات تمام کړو او هغه دندو ته مو چې په شوق باندې شپې ورځې سهار کړی دي او بالاخره ځان مو د خلکو د خدمت لپاره چمتو کړی و هغه دندو ته موږ ته اجازه راکړل شي موږ لاړ شو او خپل خلکو ته خدمت وکړو.
بله مننه هله جانې. که تاسو د خپل زده کړو او تجربه په اړه اوس یو څو خبري وکړي.
ډیره مننه کومه. زه هم خوشبخته یم چې په روشن فکر کورنۍ کې لوی شوې یم. او زما مشوق زما پلار جان و، نو چې زه واقعا ترې منندوی یم. د کابل پوهنتون د حقوق علوم سیاسي څخه لیسانس لرم او وروسته بیا د نړیوالو حقوق کې خپل ماستری مې ترلاسه کړی او اته د ډاکټرا لپاره مې هم را اراده درلوده، خو متاسفانه داسې یو هغه انقلاب را منځته شو چې زموږ هیلو هر شی همداسې پاتې شوی. بیا وروسته چې زه د پانتون څخه فارغه شوم، شوق علاقه مې دا و چې قضا بخش کې خپل خلکو ته خدمت وکړم. البته په عدلي او قضایي ارګانونو کې ونډه اخیستل او هلته دنده ترسره کول هم یو انجلۍ ته چې بې واسطه و یا مثلا ډېر امکانات نه درلود هغه هم یو مشکل و. مګر متاسف خوشبختانه دا وایم چې ما کوم شوق علاقه چې درلوده او کوم آمادگی چې ما ورته نیولې و، بیا د سارنوالانو عمومي امتحان ته مې ګډون کول او خوشبختانه چې هلته مې لاره پیدا کوو او په ډېر شوق و شور ما خپل دندې پیل کو، خپل دندې ته مې ادامه ورکوله چې په دې امید وم چې موږ فساد سره مبارزه وکړو او خپل وطن ته، خپل بیوزلو خلکو ته مرستې وکړو، کمک وکړو، خپل د وطن په آبادی و پرمختګ باندې ونډه ولرو. مګر متاسفانه چې دا هر څه پاتې شو.
بله هیله جانی، که تاسو د نن ورځې راپور ته وګورئ چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان تیار کړی دی او خپور کړی دی، په دغه راپور کې لیکل شوی دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو نجونو او ښځو چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او دوی له دوی سره هر ډول مرستې له منځه تللې دي او هغه د پناه ځایونه یا د پناه خونې چې دوی ته پناه ورکړې وه امن خونې تړل شوي دي او دغه ځایونه دا هغه ځایونه دي چې ښځو به چې د لتاو تریخوالي سره مخامخ ښځې او نجونې به ورتلې او دوی به د دغو ښځو او نجونو د غوښتنې له مخې و دوی ته پناه ورکوله. اوس دغه د شلټر یا دا د پناه ځایونه له منځه تللي دي. په دې راپور کې همداراز د څارنوالانو او قاضیانو ستونزو ته هم اشاره سوې ده چې دوی د تهدید سره مخامخ سوي دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د من خونی څومره مهمه وي د نجونو د پاره او د شوزو د پاره په افغانستان کې چې اوس نور نسته؟
بله، او امن خونه کابل که چه جور شوی و اغا مستقیمن ده خوزو چارو وزارت سره ارتباط درلوده، یعنی ده خوزو چارو وزارت یا بخش داو چه باید داده امن خونه کمی خزی چی رازی ده دوی مشکلات تا رسیدگی وکری او دوی غکتر عدلی و قضایی ارگانونو پوری او رسوی. زکا دلتا چی کم خزی راوستل کده اکثریت دسی خزی و چه اقتصادی ستونزی درلوده او دوی دا توان ندرلوده چه زان تا وکیل مدافع و نیسی یا مثلا اخپل اقتصادی ستونزی حل کی. نو بنان دا امن خونه چه و کابل که دا خزو لپاره دیر یعنی سهولتون را منسته کولی او خزی دیر زیاد خوشحاله و چه مونگ حد اقل دسی یو زای لرو چه امنیتیم خوندیده او التا ده خزو چار وزارت هم ارسره پا نجده اریکی کده او ده زای کوم خزی چی را دلوب غگیم دیر زر اوریده کده. نو بنا دیر زیاد خزو دلتا زان آرام احساسه ولا او ترکوم جای پوری چیز معلومات لرم او زی چی حال تطلیلی و ما چی کم خزی سرم اغا مخامخ شوی و ما دوی دیر زیاد خوشحال و او دوی داول چی با دی افغانستان پا تاریخ که اول زلده چی خزو تا دوم را یعنی سهولتون را منسته شوید او اما اغا امن خونی و چی خزو دا جرات کولا چی عدلی و قضایی تا مراجع وکری ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغان خزی اقتصادي خپلواکي نه لري، دوی اتمن یو چا ته تړلې یا خپل اورور ته یا خپل پلار ته یا خپل خوان ته. نو دوی دا داریده چې کچیر ته مونږ عدلی او قضایی ته مراجعه وکړو بیا مونږ سرنوشت څنګه کیږي، مونږ خو بیا د کور نه شړل کیږو، نو چیرته باید پاتې شو؟ همدا امن خونی و چې دوی آرام احساس اوله او دوی همدلته راتله او د همدې ځای نه خپل غږ پورته کوله او د تاوتریخوالي پر ضد غږ پورته کوله. نو زه هم د یوه څارنوالې په صفت دا وایم چې دا د امن خونی ښځو لپاره ډیر زیات ګټور و او دا داسې یو مرجع شوی و چې ښځې ته دا جرأت ورکوله چې ښځې دلته راشي، همدلته پاتې شي او د دې ځای غږ پورته کړي او کوم تاوتریخوالی چې شوی ده دوی په آسانی هماغه قضیه عدلي او قضایي ارګانونو ته بیان کړي.
ډیره مننه آغلی مجتبه. منوره جانې، ستاسو څخه به په همدې تړاو باندې یو بله پوښتنه وکړم. په دغه راپور کې چې دا بخښنې نړیوال سازمان خبر کړی دی، امنیسټي انټرنیشنل ویلي دی چې د طالبانو یو غړي سهیل شاهین دوی ته ویلي دی چې اوس شذې کولای سي چې ډېر خوندي ژوند وکړي او شذې چې کوم لکم کورنی تاوتریخوالي سره مخامخ وي هغه دی محکمو ته ورسي. ستاسو د معلوماتو لمحه د محکمو سیستم اوس څه ډول پرمخ ځي؟ شذې اوس کوم ځای ته مراجعه کولای سي؟ اصلا دوی چیرې باید لاړ سي چې خپل شکایت ثبت کړي؟ استاس د معلوماتو لمخي.
بله ډیره مننه. د فعلی حکومت لپاره لار خکا زوایمه سرنولی خواستان شتون نه لري. سرنولی په خو خو بده سی وته کله چې خزو سره تاو تلخواله کده هغوی برتلی په سرنولی کې به خپل رایت مختکول. خو اوس چې دوی دا خبر نشر کړی دی چې باید دوی محکمو ته ولاړ سي، نو داسې یو مرجز نه وینم چې دوی مستقیم لاړ سي اول ته محکمه کې دا فتن دوی د خپل ارایز مختکی او بیا د داسې یو نه سرانولان یو نه کوم بله مرجع وي چې دوی قضیه وڅېړي او مستقیم دوی احکام پرې کوي. که دوی داسې کوم مرجع ورته اوس لپاره جوړ کړی وي چې مستقیم به دوی خپل رایز وړاندې کوي او بیا به ورزی خپل شکایت به کوي او پس لغه به هغوی مستقیم احکام پرې کوي یا حکم پرې کوي، نو دا د مرجع نه زه تر اوسه پورې آګاهي نه لرم او ډېر معلومات پرې نه لرم چې دوی څه رقم یو مرجع دوی رامنځته کړی ده د خلکو د شکایتو لپاره.
بله مننه. منور جانې، په دې اړه کې یو کیسه راته وکړي چې تاسو د شذو سره د مرستې په برخه کې د خپل کار پر مهال داسې کومه قضیه باندې کار کړی وي چې له شذو سره مرسته سوي وي د هغوی مشکل حل سوي وي؟
البته داسې قضیې ډېری و، ځکه موږ په یو کال کې تقریبا کوم کار کولی هر څارنوال ته بهڅه کار کوه تقریبا سلو قضیو ته به دوی رسیدګي کوله. یوه قضیه، البته قضیې ډېری دي چې دا به دوی راتلی کله به د دوی مشکلات د فامیلي و. موږ په من خشونت په بش کې یو بش درلود چې هغه مشاوریت بش و. اول کې چې دوی راتلل کله به دوی د کورنۍ ستونزې وي بیا به موږ دوی راجع کول هغه مشاوریت بخش ته چې دوی هلته ولاړ سي او که خاوند او میرمنه دواړه به هلته ورځي او دوی به خپل مشکلات هغوی ته بیانوي. هلته موږ روان شناسان هم درلودل، البته دوی به خپل مشکلات ورته ویل او ویل به چې د موږ لانجه په څه شي باندې راپورت استوه او مشکل څه شي ده. هغوی به اول ورته بیانجیګری کوله او دوی به دې ته هڅول چې د خپل دغه کورنۍ شرازه له منځه یونسي، یعنی اصلا خبره تر سرنوالی پورې او خبره تر جزا پورې بخش پورې ونه رسیږي، تر محکمې ونه رسیږي، همدلته حل او فصل شي. هلته به مو رانجه کول او دوی به کله هلته تلل خو که مشکلات حلیدل نو دوی به هماغه ځای یو ځای مرمن او خوان بیرته تلل کور ته او نه به کومه قضیه و موږ به همغه ته حس کړل او کومه قضیه چې بیا به چې موږ درجه کې دلې داسې قضیه موږ دلو دې چې مرمن به په قتل رسیدلې و یا به داسې قضیه وي چې د غوی به غوږونه پرې سوي و پزې به پرې سوي وي او د لرو پرتو سیمونه چې البته خپل غوږونه به نه سوي وچات کوله یعنی بار بار به دوی وهل سوي وي ټکر سوي وي او په وجود کې به ټول دا غونه وو خو دوی خپل आवाज نشو وچته ولای نو دغه قضیو کې بیا موږ خپل اقدام کوو او هغه ډاکټرانو ته هم لیګل څه طلب ودیو نتیجه مثبت را وته موږ به غتی قانون موږ ته تعین کړی وو موږ به هغه کړ کول او هغه عمل به مکول چې دوی سره همکاري سوای او تر څنګه دې بیا موږ دې مرمنو ته چې کوم قانوني حق دې قانون دی ته ورکړی دی دیو ته وو اما په خوای کوت یعنی تاسو دغه حق لري ته دغه محق دی دغه یعنی خدای پاک تاسو ته حق درکړي قانوني ته دغه پوری تاسو ته حق درکړي دی او چې کله ته ځې چې په خوله پاتې کېږي او بار بار وهل کېږي تاسو د پکېږي تاسو لاس پکېږي او تاسو وخت پکېږي ته ورته ګوري یعنی د خپل ظلم دی خپل ځان سره ظلم کوي او خدای پاک نه نه دی ویلی چې ته مثلا دې دونه ظلم په مقابل کې ته ځان چوپ نیسا نو دا اما په خوا زموږ ډیر سره کوه او کدا سه ساده قضې مبميان جګری ته راځي کولی او غوی په عمل ته حل فصل کولی
بلې مننه منوره جانی هله جانی کستاس څخه په ډیر باندې پښتنه وکم چې په دغه راپور کې امنيستي انټرنیشنل ویلي دي چې ورسته له هغه چې د امن خونی وټړل سولې ډیری قربانيان بیرته خپل کورنۍ ته پلاس ورکړي چې هغه یې د ځان سره بوزي ډیری شذې په زور باندې خپل کورنۍ له ځان سره وړي دي د دغه ستونزي تپکتو چې د امن خونی منحلس ولی د قربانیانو قربانیانی بیرته یعنی په زور باندې خپل کورنۍ ته هغه خلک چې د دوی بیا وهلې ټکولې بیا دغه ورځ ته مجبور کړی چې خپل کور پرېږدي یعنی هیڅ څوک لشي ورځ خپل کور نه پرېږدي خو دغه شت مجبور سی وي چې لکه هغه ځنی جرایم چې منوره جان یاد کړل چې د دوی غژونه به پرېسي او د دوی پازي به پرېسي وي دوی مجبور کېدې چې خپل کورو څخه وو زیاو دغه امن خونو ته پناه وروړي اوس چې دغه ځاینم ولاړ لمنځه دغه شت بیرته همغه خلکو ته پلاس ورکړل سوی چې دوی ودی ورځ ته مجبور کړی چې خپل کور تشتی دا څومره یو لوی ستونزه ده د شوز د حقونو په برخه کې
مننه کومه ولا تر کومه ځای په چیز معلومات لرم او په مالته پاتشوی یا ما زست د سکم هغه دقیق معلومات نه لرم او نه هم د سې داتا سره ویلې شم چې هغه کسان هغه خزي چې په امن خونی کې پاتشیو دوی بیرته خپل کورته تللی دي یا بیرته په هغه کورنۍ ته پناه یوړی دي نو زه
بله دا خبره خود بخښنې نړیوال سازمان کړی ده د دوی راپور دغه شی چې بله
بله دوی راپور وکړه